یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپره نه کړي. او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې په یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات راستنه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د راستنه شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 2,000,000 ته رسیده.
تنها 271,000 نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی
می‌کنند. یوازې 2,01,000 راستنه شوی او بی ځایه شوی په خلاص فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستنه شوی او بی ځایه شوی په هیواد کې دیننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت محسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر شوی دی. غلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,025,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي.
ټیم هم انشاءالله آمادګي کامل دره، نو کوشش میکنم انشاءالله یک بازی
زموږ ټیم هم انشاءالله بشپل چمتووالی لري. کوښښ کوو یوه مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نشو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلوو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگټن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ هم غږی ووسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطح د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دی واشنگتن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسله والو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغه مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږ کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدر اعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
ازادي رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف درلودلی دي. ولې رسنیو خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې.
په پام کې ده چې ولسی جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپل زړه لانجه به حل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل اوومه لوبه له بنگلاديش سره کوي. په نړیوال مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل صاحب کله چې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنوي ته چې دوی په وینا د اعلاناتو په ځای په نامو د دوی په ځای د څرګندونی کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګ د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګونو خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنوي په وړاندې د طالبانو ګواښ ته مخنیوي لپاره له رسنوي سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. دغه وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبریالان او رسنۍ هدف درلودلی دي، ولې رسنۍ خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلی ده. موږ به د رسنۍ سره په حکومت اوږه په اوږه خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه بیان د ازادۍ په برخه کې مخ په وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړی ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګاندي خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چیرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمیر د خبریالانو ملاتړ ادارو په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدفونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبری رسنیو امنیت دې خوندي کړي او دوی وویل چې کچېر طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور سو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال پرتله کړی د ولیدي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنی روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 1% راښکته سوې ده. لامل یې هم د خودلی ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې سوې دي. او خو بل خو یې وویل چې ولیدي چې د خبریالانو توهینول سپکول دوی ته بادو رادویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلی تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوې هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تا چې یادونه کړه په افغانستان کې د ناټو غوث ماموریت ملاتړ همدارنګه دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي رادیوګانو کې نشر سي ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده بلکې یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي چې کله د حکومت رامنځته سوې د امنیتي بنسټونو تقوی لپاره د اعلانات خبريږي. خو اوس کې طالبانو کله غبرګون خودلې ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللې دي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب د مدافع ټولنو او همدارس د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات دې نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپاره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجي سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنز په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. لکه غلی داود سره په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلای.
په لومړي ګام کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنا چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغې کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې معنا چې جنگ ته لمن وهل یا په جنگ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې چې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري، اما د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی، هغه دا ده چې اوس جګړه روانه ده. یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغات وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیعي خبره ده رسنۍ هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسنۍ خو خپلواکي دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونه له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی د دغه اعلانونه چې خپروي، په دې اعلانونه په آخر کې بیا یو څه ور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې بر خبرې سره عاید دوی مسئولیت نه ده کیږي، نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بے طرفی ثابت کی او خی چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې تر سره کړی دي.
دا پښتنه دوړ خلدي یو ورخي هغه ملي ګټي او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشو، هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینې یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې سپاره کې انسان وجل کیږي، په انسان ته ضرر رسول کیږي. نو زه فکر کوم دا چون کورنۍ رسنۍ دي، یو په بل باندې دا حق لرو چې دې څوک متضرر نشي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه، واقعا ما هم دا لیدلې دي، دوی په خپلو اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی، اما ښه خبره دا ده چې د رسنیو او د دولت د رسنیو او د مخالفینو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغه ګواښونو باندې څنګه کیږي، په دې چې خلک مجبور دي، مثلا بعض رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه. څوبره په دې برخه کې دولت مسولیت لري او باید خپل دغه مسولیت ادا کړي په سم ډول.
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین هم دغه لحظه تاسو ګوري د جنگ خبرونه د ټولو ولایتونو را رسیږي. دولت هم کوشش کوي د هر لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، کده اعلان د لارې، کده تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغه ګواښونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونه کړي او د دولت اعلانونه خپاره نه کړي. اما زه فکر نه کوم چې په دې ګواښونو باندې د دې کارونو مخنیوي وشي.
افغان ژورنالیست د ارادیو رسپانې د امتیاز خاوند سي حاجي سید داود چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې نن به شارجه ته په لومړي پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که از این بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شد و مرکز هایی که به شارجه علاقمند خرید بخصوص میوه‌جات و فرآورده های زراعتی افغانستان است، اونجا هم برشان عرض است.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو په وسیله ل افغانستان په زیات اندازه وچه و تازه میوه، طبی بوټی، قرقل او یو شمیر نور هند، چین، دوبی، ترکیه، شارجه او یو شمیر نور هیوادونو ته صادریږي. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متره مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې لدې شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
مبتنیم کې سبزیجات جدید کې تحت گلخانه ها تربیت میشه و به آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتانیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم ای گرین هاوس ها ایجاد شده.
د خغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولایت یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونی هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر 80 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. امریکا د څه لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي؟
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه:
I'm heading out today. Our first stop will be in
د ویزه په سفر روان يم. اول به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته ځم. د ایران د ننګونو په وړاندې زموږ دوه متحدان موږ به ورسره خبرې کوو چې څنګه په ستراتیژیک توګه متحد ووسو او څنګه نړیوال ائتلاف جوړولی شو. ائتلاف نه یوازې په خلیجي وادونو بلکې آسیا او اروپا کې چې له ورسره مخ ننګونو باندې پوشي او د نړۍ د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلونکي سره مخ شي.
بله، او ستانکزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملي اقدامات څه وي او څه دي، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه 50 وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسیدلی چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پنځمې پورز د جون په شلمه نسکوره کړه. ایران ویل دا الوتکه د دوی هوایی حریم ته ورننوتی و نزوکه نسکوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خو له دې چې د دې خبره نه یې غوښتل دی وی بی پیلوټ الوتکې په غاچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي، خپل پریکړه تیر شو. ترامپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. دوی ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ یې په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په 23مه یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، اوسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو، سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګریو سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ ده.
بلکه اورسته پښتنه چې د ایران دریس صدې څوای د دغه ټولو جریاناتو پر وړاندې ورسته غبرګون د ایرانی چارواکو څو
زینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په شلمه باندې سره لدی چې دوی پوزي بریدونه ونکړل خو سایبری حمله وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعات او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغه حمله کې ناکامه شوې دي. او د دې خبره چې دغه حمله ناکامه دي، د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې لږ ډیره وخت ایران د دغه سو حمله ایران باندې دغه سي حمله کې د ایران مهاته کېدل چې په ایران باندې دغه سي حمله وشي. ویل کی چې دغه حمله د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولې دي. ځینو رسنیو بیا ویل دي په خاص توګه واشنگتن پوسټ لیکلي چې د غبرېدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم لخان سره مخ کړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړي چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمه د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځي پوځیان د خبره مداخله کوونکی بلل دي. هغه همدارس پر خپل هوایي قلمرو د امریکا د پوځي بي پلوټ الوتکې تیرای پاړه باندې پیخه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې په وړاندې مناسب عکس العمل وخی.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو زما همکار صفی الله ستانکزای و چې په منځنی ختیځ کې او په تیر د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د ورستیو سرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوې دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلې؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله. په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی زلغه سره وغږیدم، دی وایي چې تر اوسه پورې چې د دولستی می بجې کېدونکې دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیسته. یعنی وکیلان په ډیر کم شمیر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د دې غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په داسې حال کې تکل صاحب چې د ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې اعلان خطي وروسته دوه ورځې کیږي چې د دغه جرګې ډېرې غړي اوسګار دی او په هیڅ یو اجنډا کې ډلیز بحث نه کوي. پولیسي جرګې د ایرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنۍ ته ویلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځ کې اکثره وکیلان په خپل شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخه کې کوم موضوع نه لرله. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کې چې د دغه جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې اوسل دوه وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نوي سیرو ترمنځ د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شاند سم ویل کیږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دا دریم پلاوی مخکې راغینه دوه پلاوی ټاکل شي ول چې دا جنجالونه ختم کی. په دې اړه خبرې کیږي، خو تر اوسه پورې د سې وسه چې نتیجه ورکړي وي او نتیجه بخښ وي تر اوسه پورې د سې کوم څه نشته. بل ته کال سه
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدر منوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستای حال او سم ورزو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اورو چې د شیبه په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده. خو وصل وصال سره زمونږ اړیکه د شیبه پرې شوې ده. زمونږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی، او د وروستیو لوبو په اړه مخصن نن چې افغانستان د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفاً معلومات ورکړئ.
ډېر زیاته مننه. زم دا شیبه د همشایر مغالي د سلطنتن ښار د همشایر مغالي په دروازه کې هم کېده چې مینوال دنې دنې را روان دي لوبې لیدو ته. نو نو باندې د افغانستان په وخت 2 بجې او د انګلستان په وخت 3 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید بنوي چې لوبه ودرې. اټکل دې باران شوی دی، امر خلک را روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دی چې نن افغانستان بریا ته ورسېږي.
بله، او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي. هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي.
بالکل، تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ په ډېر وړ مورال سره ورځو. بنگلاديش سناسا کمزور لوګل نور لوګل په پرتله دوی ته ویل شي چې دوی څنګه وګورئ او خپل لمړنۍ بریا نن تجربه کړئ چې هم سره هم دوی ډیره ښه مقابله وکړه او هغه مورال هم دوی سره شته هغه تجربه هم دوی سره شته نو دوی کولای شي چې نن د بنگلاديش پر وړاندې ډیره ښه لوګل نندارې ته وړاندې کړی او وتونیږي چې بریا ته ورسیږي چې کوم څه پیاري لپاره هم وایي چې ټول لوبغاړي مدد
وکړي او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډیره لوبي مونږ ټلې لاند
بالکل وہ لوگ افغانستان اور بنگلہ دیش تردے مہا لکڑی یہ رجن سلور بنگلہ دیش گٹ بھی درے افغانستان گٹ لے رسائی لوبا آسیا کپ کے اوشل اغم بنگلہ دیش گٹ لے ورلڈ کپ کے ہم بنگلہ دیش افضل مونگنا یوشل پنجو منڈو تو تفاوت دو در پنجو نسم کال تھی لوبا گٹ لے وہاں تکل سے
تیرا زیادہ منن او سال صاحب قدر منوریدون کو دے آزادی راڈیو پر اتلن کو خبرونو کے با په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د نننۍ لوبې په اړه په تفصیل سره معلومات درکړو. خو دا وخت 12:30 دی. د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخې نیولی چې غوښتلی دی په لخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. تیر 2013 میلادي کال له سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغې اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 24,250 تنه وو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,000 زیات راستنه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا خیمو کې ژوند کوي. د خبره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل د 2012 څخه د 2013 کال تر پایه د راستنه شوو او بې ځایه شوو شمیر نږدې 2,000,000 ته رسېده. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2:00 پیلېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غوړ د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي اغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استانبول کنټرول لاسه ورکړل چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته د اونۍ بحث مو د تقویتي نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13 پیل سوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل سوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتي نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کېږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل سوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واوریدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلي پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بلابل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خراغ لاس وایم. حق پرست صاحب، که د وروستۍ چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوري ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روان ده؟ مهرباني.
تاسو ته افغان صاحب همدارنګه امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي ثبت نام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 16,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبت نام کړی دی.
په دې برخه کې 4850 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې سفتینام تر سره کیږي چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل، البته ډیر محدود شمیر او همدارنګه امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتي سبتینام په مورد کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقه څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي چې خوشبختانه باید وایو عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورد کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اکبر صاحب د تقویتي نوملیکنې یادونه دی وکړله چې شاوخوا 20000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکره کړې ده، د تاسې د پلان له مخې ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسې د ورستۍ شپې ورځې دي د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوي وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتینام په پروسه کې ډیر زیات سي او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول، تبلیغاتي برنامه تر لاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسو مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای سو ډیر سبتینام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو چې راسي او په تقویتي سبتینام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې دی د حق بر سب سرګندونې تاسې واوریدلې، د تقویتي نوملیکنې جریان په اړه خپل نظر ته وایي چې دغه د تاسې له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده؟
ډیر مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، اقپرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته، خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوي وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوي لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، نام وکړي. اته په دې نه پوهیږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي او دا لړۍ هم ډېره کم وخت وه، یعنی شاوخوا 40 ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره وه، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې 40 ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي دا وره اماغه اندازه پیسې په مصرفيږي، مګم د مراکز او شمیر په مراتب راکته ده، د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او دا وره کمرنګ و، ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته ایستل سوی و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکونکو د استخدام او د ترین مسله هم و، وخت هم درې میاشتې و، او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې له تقویتی نوملیکنې څخه دولس ورځې تیرې وي چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي، دوی راوغوښتل وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه هم چې شریکوئ دا هوایي دي.
پرسه مخکې د مرواجانې خبرې ته واورې، د مرواجانه وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتي نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه وکړه. له 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره باندې
په دې کې شک نسته؟ کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي ثبتنام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آگاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، نسو مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګه د کندوز، د فراه او ځین نور ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګه د تقویتي ثبتنام پروسه پیل سي. موږ ثبتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي ثبتنام یا ریپیټ ثبتنام ورته وایي، تکراري ثبتنام. هغه ثبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 میلیونه فلټر سوله. یعنی موږ یو ډیر تعداد، ډیره فیصدي ثبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ ثبتنام د دې په خاطر دی، یا دوباره یا تقویتي ثبتنام په دې خاطر دی، هغه کسان چې بې ځایه سوي وه، یا په دې هیواد کې موجود نه وه، یا قانوني سند یې اوس پوره کړی، یا مریضان وه، یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی ثبتنام نه ترسره کړی، چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دي بیرته تقویتي ثبتنام ترسره کوي. نو تقویتي ثبتنام د هغه اولنی ثبتنام سره پار کوي، اولنی ثبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو. خو یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښې دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي، همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا د نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي ثبتنام وکړي. دې ته هم ډیموکراسي نه سوال. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او ثبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي. په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې تا شاهد یاست چې د تقویتي ثبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري. همدارنګه په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تا شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. نسو مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آگاهۍ د پروګرامونو برخه او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 455 مراکزو کې کار کوي. خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 455 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ ثبتنام نه ترسره کوو، اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې، یا د ځای د نشتون پر اساس باندې، یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي. نور په اکثریت، مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ خوشبختانه په ډیر ښه طریقه باندې مختزي زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه زموږ امید دا دی چې هدي اکل دغه پروسه د تقبیتی سبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري د دې پروسې کاملا حمایت وکي او د کمیسون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکی ستونزې په ټوله افغانستان کې موجوده نه ده یو مننه باید وسی یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسي امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدي اکل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري معلومات لري د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام تر سره کړي مننه وکړي ترڅو موږ په دې پوسو چې د څار سټونه یوازې د نقد د پاره نه دی بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري
مروجانه رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي یعنی په کمیسون باندې هغه نیوکه چې په کمیسون دی ته ګوته نیسي هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل دی خو برخه کې دی شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه تر سره کړی
افغان صاحب ډيري مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې لرسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونلرو موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو دوی موږ طرحو ته غوږنی سي هیڅ کله موږ نه مجبور کیږو چې دا عام خلکو سره شریک کړو اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسولیت هم ده چې دغه موضوعاتو ته چې خلک نه دي تری خبر او دا د غوي حق قانونی حق ته چې پاتری خبر ووسی موږ نسو کولای لکه کمیسیون غونډې خلکو نه هر څه پټ کړو رسنیو ته حاضر نسو ځواب ورنکړو دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریکو
یو مسله ته چرزم په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوې کمیشنرانو ترمنځ ډیره ښه همغږي موجوده خو وروسته د همغږي تاسو شکایت کوي کوم انتخاب رسنۍ شکایت کوي ستونزه چیرته و یعنی د څار بنسټونو کې ستونزه او کچېری کمیسیون کې ستونزه
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي موږ هیڅ کلم نه دی غوښتل چې د کمیسیون کار ور خراب کړو سره له دې هڅه مو کړې چې دوی ته مشورې هم
ورکړو
هلته څه نشته نو څه وکړو ښایي موږ وایو چې هر څه سم روان دي بیا سبا خلک خبر سي حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده دوی سم مدیریت ونه سوی کړی تاسو څه دی بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نشو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی د ما سوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې نو اوس د 80 تر 90 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي دغه ته باید خلک ځواب ورکړي
وخت کمی
مراکز کم دی محلات کم دی ولی په پیسې ډېرې مصرفېږي بودیجه دوی څه کوي بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ په خلک په زوره نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده یو دیموکراتیکه ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي قانون څه ته وایي ټاکنې څه ته وایي په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو هلته له 80 سلنه څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده
زیات بحث موږ تاسو درلودو راځو بل موضوع ته په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون مولې د ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې نن څرګندونې مو اوریدل چې ډېر زړه بګنون کې وي د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي تاسو څه کړی دي د یو بنسټ په توګه باندې او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه وسه پورې سوي دي د دې لپاره چې ګډون پراخ شي
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې وارد سولې مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه و چې بیا د څوک ځان نوماند کړي بیا د څوک راسي رایه دي ورکړي رایه واخیستل سوي خرڅې سولې دا دغه موضوع مستقیم رابطه درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د خځو مخصوصا د خځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپل فعال ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو او همدارنګه له کمیسیونونو سره تر څو وسو کولی د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچه لوړ سي.
پرسه همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتیږي ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زه نه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډیره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د سوال ځواب درکم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور په تنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابس اصلي بحث ته خو زلته یو شی یادونه وکم، کله چې نظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړ سه چې رسنیو ته ولاړ سي یا رسنیو سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي. دغه یو مثبته پایله نه وه.
اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون لمخي دا یو مکلفیت دی د هر ارګان
خو یو وخت محدود دي کمیسیون
اجازه راکړي تر څو معلومات د خلکو سره شریک او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم د اطلاع رسنی باید په وخت او زمان ټول ورګانونه وکړي. کچیرې ناصر بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنی وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسانه کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې په دې کې شک نسته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازی سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې مورد کې بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې پر ناظر بنسټونو باندې پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچيري په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري تخويتي سپتنام دوام لري یا موږ ټاکنیز نظام د ولس مشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي ستونزې ورته جوړي هغه مستند سازي کوي د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایاتو دا اوریدو د کمیسیون سره، او کچيري د دوی د غستونځ حل نسول د عدلی او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسی جرګې هومره بدنامې ټاکنې نه ویل کېد 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامې کړلې.
مروه جانې، کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول، دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رای ور نه کړې، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بلل چې ولاړ سم سره به بر برخورد وسیلته، نو کچېری خځې ونډه ونخلي اکوایم یې خلی ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
د ټاکنو سراسري والی یاسې هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې شوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم، همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش. همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه. فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید او دا د نن ورځې
ابدي
د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګری لا تقویتی نملکنی څخه
پاتې شوی دی. باید قضاوت پر یوسی 1450 مرکزونه دي کېداس یو لاس مرکز تر دسوی دي، او د نورو کې خلکو راي مثال تقویتی نملکنه وکړه
خو
مې ولج دغه 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 ناقص دي.
بیا هم سره سری والی تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بعده مرغه، یعنی دا ټول پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدیږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید اندی او سی ورسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسري والی تر سوال لاندې راغلی، او کله چې سراسري والی تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي، یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل شوی دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامه راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامه تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډیر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامه نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامه اپډیټ نه سوي، یو چې په ټول افغانستان کې تاسو نظارت هم نسی کولی.
په کتاست اعتبارنامه درکړی ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامه لیکلی ورکړی دي. په هغه ته برنامه کې هم داسې لیکلی چې دا کار چې کله ژورنالیست ولکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات، دغه جمهور رئیس انتخابات، دغه هم کور کولای شي. تاسې یو چینو وزیز
زموږ داسې یو څه نه وزی سوي، موږ ته په کارتونو کې نشته، او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسی جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامه له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانع ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي، وایي دغه امار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی ده چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي کمیسیون. دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم وي خیر ده. دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښهوالي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یوې خو د انتخاباتو د سراسري والی مثل یو اصل وي، خو نظارت ورنه دوه چنده غټ اصل ده. څر بنسټونه تل ګیله لري، وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیر مننه. افغان سای په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوی دي او پیشبینی شوی دي، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري، چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین شي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کړي او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي او د ملت تر غوږ پورې ورسي. په دې برخه کې کاملا انعطاف پذیری موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای شو چې د ډیموکراتیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو